د مازیګر څلور بچې دي قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دی بلې او ساته خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رسوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وي په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو لپاره به د قطر له چارواکو سره امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته خبرې وشي. د نړۍ خبرونو کې راغلي پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په یو حمله کې 9 تنه مشکوک وسله وال وژل شوي او د سوریې ولسمشر بشار اسد نن خپل ولس ته په وینا کې د سولې د نوي پلان جزئیات اعلان کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو چې حاجر مراد معصومی اوروي.
د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي د سپین بولدک په نانای ځانوژونکي حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورخم د دروازې په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او هیله ده چې بیا د دې دروازې د تړل کېدو ستونزه تکرار نشي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو پلاوی چې د پاکستان له سفره راګرځېدلی دی وایي پاکستان به هغو کانتینرونو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په بندرونو کې درول شوي وو. د هم پورا کورنی خبرونه. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د سپین بولدک په نننۍ ځانوژونکي حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نن له غرمې مخکې دوه ځانوژونکو حمله کوونکو په سپین بولدک کې په یوې سیمه ایز شورا پر دفتر ځانمرګي حملې وکړې. د کندهار د والی بیان جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 15 کسان ټپیان شوي دي چې ټول ملکی کسان دي. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی او ادعا یې کړې چې د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ایز شورا د رئیس په ګډون پکې 8 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دوی ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورخم د دروازې په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او هیله ده چې بیا د دې دروازې د تړل کېدو ستونزه تکرار نشي. د بهرنۍ چارو د وزارت ویان جانان موسزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه دروازه د هغو افغانانو لپاره چې قانوني اسناد ولري پرانستې ده. ټول افغانان چې پاسپورت ولري یا په پاکستان کې د مهاجرت کارت ولري او یا ناروغ ولري په آزادانه توګه په تورخم دروازې تګ راتګ کولی شي، هیڅ ستونزه نشته. هغه وویل د تورخم دروازه یوازې د یو یا نیم ساعت لپاره تړل شوې وه. راپورونه وایي چې پاکستان وروسته له هغې دغه دروازه وتړله چې ګواکې په افغانستان کې پاکستاني اتباع ځورول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو پلاوی چې د پاکستان له سفره راګرځېدلی دی وایي پاکستان به هغو کانتینرونو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په بندرونو کې درول شوي وو. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي چې په دې 3000 کانتینرونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دی وایي په دې کې تقریبا 303 کانټینرونه د چرګو هګۍ او غوښې دي او له 500 کانټینرونو ډیر پکې نور خوراکي مواد دي لکه بوره، چای، غوړي او داسې نور. د الکوزی په وینا پاکستان د ځینو عواملو له مخې د تیر 12 ورځو راهیسې دغه مواد درولي وو چې سبا به افغانستان ته راوړل شي. او د اورزګان مرکز ترین کوټ کې نن د پولیسو په رینجر موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي شوی دی. د اورزګان د امنیت قومندان فرید آیل وایي چې په پیښه کې 2 سرتیري او پولیس او یو ملکی کس وژل شوي دي. نوموړی وایي چې دا د سړک د غاړې بمی چاودنه وه چې رینجر موټر هم په بشپړه توګه پکې له منځه تللی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. کورني خبرونه همدومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به فرشته جلال زی درته وړاندې کړي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن خپل ولس ته په وینا کې د سولې د یوه نوي پلان جزئیات اعلان کړل. دا د نومبر له میاشتې راهیسې د بشار الاسد اوله وینا وه چې د دمشق ښار د اوپرا په ودانۍ کې یې وکړه. بشار الاسد د ملي پخلاینې لپاره د یوه کنفرانس د جوړېدو او د نوي اساسي قانون د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ، خو له هغو کسانو سره یې د جوړجاړي امکان رد کړ چې د ده په وینا د اپوزیسیون ګوډاګیان دي. بشار الاسد وویل چې د ده د سولې پلان هغه وخت عملي کېدلی شي چې غربي دولتونه او د سیمې هېوادونه د ده په وینا قاتلو جنایتکارانو ته مرسته مرستي باندې کړې. داسې ګڼل کېږي چې د سولې لپاره د اسد وړاندیز د اپوزیسیون د ځواکونو لخوا رد شي، ځکه د اپوزیسیون پلویان په بشپړ ډول د هغه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه لري. په سوریه کې له 2018 کال راهیسې د ولسي پاڅون په ترڅ کې په دغه هیواد کې د رواني لانجې له امله 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وايي په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې 9 تنه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د ازادي راډیو خبريال سیلاب مسعود له سیمې د پاکستانی چارواکو په حواله وویل چې حمله نن سهار وختي شوې ده او د بی پیلوټه الوتکو په د وسلوالو پر یو مشکوک په تنځای باندې لس راکټ توغولې دي.
د دې خبره په خلای هر شوای دای چې د کاری او سین په نوم باندې یو پرژن بلای پنجابی طالبانو کمانډر دی، د هغه څنګهولای غوښتلای شوای دی. نو په دې اطلاعاتو په مطابق په دا بریدونه شه پنجابی مسعود او ځنه نور طالبان په نقشه شوی.
تاسو په سیمه کې د ازادي راډیو د خبريال سیلاب مسعود څرګندونی اوریدئ. دا په سیمه کې په 15 ورځو کې د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو دریمه حمله ده. د پاکستان پوځ وايي هندي ځواکونو په کشمیر کې پرګړه فرضي پوله پر پاکستانی پوسته حمله کړې او یو عسکر یې وژلی دی. د پاکستان د پوځ اعلامیه وايي هندي عسکر نن د کنټرول پر لیکه چې دواړه هیوادونه سره بیلوي وروښتي وو او د ساون پترا پر پوسته یې حمله وکړه. اعلامیه وايي پاکستانی ځواکونو د هند د هندي لوري د حملې ته مناسب ځواب ورکړی. په دې حمله کې یو پاکستانی عسکر زخمی شوی هم دی. په کشمیر کې د هند پوځ یو ویان پر پاکستانی ځواکونو تور لګولی چې دوی له پارمونکي اقدام څخه پرته یې ډزې کړي. د ملکي خلکو پر کورونو یې د هوان ګولۍ ویشتي او له داسې اتوماتیکو وسلو یې کار اخیستی چې کورونه تخریبولی سي. په تېرې ولسیزه کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر فرضي سرحد د ډزو د تبادلې دغسې مثالونه ډېر محدود بلل کېږي. په هند کې د جنسي تیری د قرباني د درویشکلن انجلۍ هویت نن اعلان شو. د هغې پلار د برتانیې چاپ پیپل نننۍ ګڼې ته په مرکه کې د خپل لور نوم څرګند کړه. ویلي دي ما غوښتل نړۍ زما د لور نوم جوتی سنگ پاندې نوم واوري او په ورته ډول قرباني شویو ښځو ته جرأت ورکړي. په هند کې قوانین د کورنیو د امنیت په خاطر د جنسي تیری د قربانیانو د هویت د پټ پاتې کېدو حکم کوي. او په ترکمنستان کې چې استبدادي نظام واکمن دی داسې قانون تصویب شو چې د مطبوعاتو د ازادۍ ضمانت کوي. دا قانون د جمعې پر ورځ نافذ شوی او وایي هیڅوک مطبوعات د داسې معلوماتو له ترلاسه کولو او خپرولو نسي منع کولی چې د ملي ګټو ملاتړ کوي. د ترکمنستان وګړي د دې حق لري چې د خپل فکر د بیان لپاره د مطبوعاتو هر ډول وکاروي. نوې قانون د مطبوعاتو سانسور منع کوي. ترکمنستان په دوامدار ډول د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شاملېږي چې د مطبوعاتو ازادي په ډېر خراب وضعیت کې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په ترکمنستان کې حکومت د دې هیواد پر ټلویزیون، رادیوګانو او اخبارونو مطلق کنټرول لري. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیردی محمدوف د دې هیواد پر ټولو عمده ورځپاڼو کې سهم لري، خو په ترکمنستان کې وړم کال د حکومت د یو عمده پوزیشن لخوا اول وار د رسکال په نوم شخصي ورځپاڼه چاپ شوه.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو لپاره به د قطر له چارواکو سره امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته خبرې وشي. د ایران د ملي امنیت د ادارې مشر افغان چارواکو سره کتلي دي. سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دې کتنې هدف دا دی چې معلومه کړي چې ولسمشر کرزي به په امریکا کې د دې هیواد له چارواکو سره په څه خبرې کوي.
ایران وایي چې معلومات وکړي چې کرزي د امریکایانو سره څه وایي. امریکان ورته څه وایي په درازمتات کې مذاکرات کوي.
ریپورټونه وایي چې د کندهار د سپین بولدک د شورا پر دفتر د طالبان لخوا د وسلوالې حملې له امله 15 ملکیان وشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په روانه خپرونه کې د غراس د کندوز په خاناباد ولسوالۍ کې پر زګونو کسانو مظاهرین هم خبرې گئی چې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه پتنګ شوي دي. او د پاکستان په قبیلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په تازه برید کې ګڼ شمېر سختدریزي وسلوال امر شوې دي. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د اورو کوشش وزن د لټون نو ولس پروګرام اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمایندګۍ د پرانستلو په هدف به د قطر له چارواکو سره امریکا ته د ولسمشر کرزي تر سفر وروسته خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د دې دفتر د پرانستلو طرحه بشپړه کړې ده او وایي چې په دې باب به له قطري مقاماتو سره وغږیږي. اخوا بیا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د افغانستان د سولې مسله او په دې بهیر کې د امریکا د حکومت ونډه امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر مهمه اجنډا ده. جمهور رئیس کرزي سبا امریکا ته سفر کوي. نور زیاد محمد قسیم سولمل پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ډیر ژر به په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه د قطر او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې پیل سي. د هڅې په داسال کې روان دي چې تیرونی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نسي د دې دفتر پر پرانستلو به موافقه ونه کړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل هیله مند دی چې په دې اړه امریکا ته د ولسمشر کرزي تر سفر وروسته خبرې وسي.
تر اوسه پورې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړېدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوي، خو هیله من یو چې په دې اړه خبرې وشي، خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي.
د طالبان لپاره د یو ادرس ته جوړېدو هڅې په داسې حال کې جریان لري چې وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر سوي. د طالبانو په باور افغان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره کافي صلاحیت نه لري او دوی غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. اخوا ټاکل سوی د ولسمشر کرزی د دوشنبې په ورځ د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي په دې سفر کې به د یو لړ نور موضوعاتو تر څنګ افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې بهیر او په دې بهیر کې د امریکا پر رول وژغیږي.
موضوع اساسي دوم در اجنډای ملاقاته در واشنگتن
په واشنگتن کې د لیدنو د اجنډا دویم اساسي مسأله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون دی. له وسلواله مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړ رول درېمه مسأله ده. او څلورمه موضوع چې پر خبرې کې یې هغه د تحول لسیزه او د 2014 او 2024 کلونو ترمنځ د امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی دی.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر کوي چې ویل کېږي په وروستیو کې په دې بهیر کې یو لړ پرمختګونه رامنځته سوي. پاکستان هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې کړې دي او په دې لړ کې یو شمېر طالب چارواکي له خپلو زندانونو آزاد کړي دي.
وامردل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر کرزی له سفر وروسته به چې ټاکل شوی سبا امریکا ته لاړ شي د قطر له مقاماتو سره د طالبان لپاره په دې هیواد کې د یو دفتر د پرانستل کېدو پر موضوع افغان حکومت خبرې وکړي. افغان حکومت ډاډ څرګند کړی چې ایران د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي. په ځینو رپورټونو کې بیا ویل شوي چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر سعید جلیلی هند ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د پاکستان د زیاتې ونډې په اړه اندېښنه ښودلې ده. سعید جلیلی هند ته تر سفر وروسته د شنبې په ورځ کابل ته راغی او د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون یې له یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل. دا موضوع تفصیل له اسدالله الدین په رپورټ کې ورو.
که څه هم افغان کتونکي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ایران ملاتړ ته د شک په سترګه ګوري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه دي چې ایران د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي ایران تر اوسه په وار وار د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له روانو هلو ځلو څخه ملاتړ څرګند کړی. موسازی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس سعید جلیلی هم له افغان چارواکو سره په خپل وروستي سفر کې ګټورې خبرې کړې.
آقای سعیدی ملاقات های جداگانه با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مشاور امنیت ملی
شغل سعیدی ولسمشر کرزی د ملی امنیت له سلاحکار او د ولسمشر له مرستیالانو سره بیلابیل غونډه کړي دي. په دې غونډه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو او پراخ اړیکو په اړه خبري وسوې. د دواړو هیوادونو له رسمي اړیکو څخه څرګنده شوی چې ایران د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه په وار وار ملاتړ اعلان کړی دی.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه ډاډ څرګندوي چې د ځینو راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې په دې بهیر کې پاکستان ته امتیاز ورکول کیږي. ځینې راپورونه وایي چې ښاغلی جلیلی دغه اندېښنه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. افغان کارپوهان هم د سولې په اړه د ایران اندېښنه مني او وایي ایران ویر لري چې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوې څنډې ته پاتې شوی. سیاسي کتونکي اجمل سهیل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهالي حضور په هدف د امریکا او پاکستان ترمنځ د پردې تر شا ځینې موافقه لیکونه لاسلیک شوي، نو په همدې اساس ایران هم غواړي چې د سولې په هڅو کې ځان ښکیل کړي.
متحده ایالات او د پاکستان په منځ کې هوکړه لیکونه ترسره شوي دي چې پاکستان ته ځینې مسایل متحده ایالات غواړي چې ورکړي. که چېرته د متحده ایالاتو ځواکونه په افغانستان کې کمیږي، نو پاکستان د خپلې مشخصې غوښتنې لري. دغه غوښتنې تر ډېره بریده پورې کېدای شي د متحده ایالاتو لخوا منل شوي، ایران یو اړخ ته ویستل شوی. نو پر دې بنسټ باندې ایرانیان دا ویره لري چې د افغانستان کې د سولې پروسه داسې یو شرایط رامنځته کړي چې ایران د سیاسي لحاظه کم نفوذ لري، د هغه نفوذ راکم شي.
د سولې د روان بهیر په اړه د ایران اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه هم لیدل کیږي. د پاکستان لخوا دوه ځلې د طالب بندیانو خوشی کېدل او د پاریس په وروستۍ غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي ګډون هغه څه دي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پرمختګونو په سترګه ورته کتل کیږي.
کابل ته مو د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس سید جلیلی د سفر رپورټ واورېده. سید جلیلی په داسې وخت کې کابل ته تللی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د دوشنبه په ورځ د امنیتي تړون پر سر د خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. په کابل کې زموږ همکار اسدالله الدین له افغان کارپو احمد سعیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په داسې حساس پړاو کې کابل ته د سید جلیلی د سفر هدف څه کېدای شي.
ایران اگر سفر چې مطرح کړی سر سبا امریکا سره روان ده، ایران تشویش لري چې دوه ټکو یو په دې ټکی لري چې دراز مدت امریکا دلته پاتې کیږي، منافع ایران تضمین به نه شي، ایران به تر فشار لاندې راشي. بل خبره غواړي چې معلومات وکړي چې کرزی د امریکایانو سره څه وایي، امریکایان ورته څه وایي په دراز مدت کې مذاکرات څه دي. بل خبره هم دا ده چې هغه مذاکرات چې په دې وخت د سولې لپاره د پاکستان سره شروع شوی، هندستان او ایران دواړه تشویش لري چې افغانستان د پاکستان سره داسې لوبې شروع کړي چې د هندستان هم دراز مدت پکې تشویش لري، ایران هم تشویش لري.
بله سیدی صاحب، همدغه مسله د افغانستان مطبوعاتو هم رخیسته چې د ایران د امنیت د شورا رئیس په هند کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه او په دغه بهیر کې پاکستان ته د ډېرې ونډې په اړه اندېښنه ښودلې. ستاسو په نظر د ایران اصلي ویره په څه کې ده؟
هغه ستراتیژي چې پاکستان درلودل په افغانستان کې چې هغه مخالفین دولت افغانستان په یو نه وي د قدرت کې شریک شي چې منافع پاکستان تضمین شي، هغه لوبه اوس په افغانستان کې په شدت را روان ده. داسې لوبه ده چې د ایران منافع او د هندستان منافع په نظر کې نه دي نیول شوی. دا د هغو تشویش ده، بیا نو دغه تشویش ته د هندستان سره ایران شریک کړی. زه باور لرم چې کله چې کابل تر اخره دی په خپل تشویش دولت افغانستان سره شریک کړی.
کوی چې ایران د افغانستان د سولې په برخه کې څه رول لوبولی شي؟
تاسو معلوم ده چې سیاست دائمی او دوست دشمن د سیاست کې نشته، دائمی هغه شی دی چې منافع ده. ایران په دې باره کې خپل منافع ته ګوري، هندستان هم خپل منافع ته ګوري، پاکستان هم منافع ته ګوري. بیا نو تکرارو، هغه سیاست د مصالحه لپاره چوس افغانستان شروع کړی د پاکستان سره، یعنی تمام هستو بود، تمام امکانات، تمام امید په پاکستان کې تړلی دی د سولې لپاره. دغه لمون ګاونډیان یعنی ایران او هندستان ته تشویش کړي چې سرنوشت افغانستان بالاخره هغه خام سیاست چې افغانستان کوي په دې وختو کې، ټول هستو بود پاکستان، ټول هستو بود افغانستان د پاکستان په لمن کې ولېږي. دا د ګاونډیانو د هندستان او ایران تشویش په ځای دی.
بله سید صاحب، جلیلی په داسې وخت کې افغانستان ته راغلی چې جمهور رئیس کرزی به د دوشنبه په ورځ یعنی سبا د امنیتي تړون د خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي، څه فکر کوئ آیا د جلیلی د سفر یو هدف به دا نه وي چې په کرزی فشار راوړي تر څو له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي؟
زه فکر نه کوم چې سید جلیلی دا ومني چې کرزی ته فشار ورکړي چې تل ځان ناکامه. هدف جلیلی دا چې هغه مذاکرات چې په امریکا کې کیږي د کرزی او بوفاس کې ایران حد اقل آگاهی حاصل کړي، خامخا غواړي چې د اجنډا نه ځان به آگاه کړي.
افغانستان ته د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس سید جلیلی د سفر د اهدافو په اړه مو د چارو د کارپو احمد سعیدی څرګندونه واوریده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د شورا پر دفتر د طالبان لخوا د وسلواله حملې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. محمد صادق رښتینی په د سپین بولدک د ورستۍ پیښې جزئیات دراوروي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا فر دفتر په حمله کې د شورا د یو غړي په ګډون 15 تنه مړه او 15 کسان ټپیان شوي دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې نن 12 بجې دوه ځان وژونکو چې وسلې هم ورسره وي د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییز شورا فر دفتر حمله کړې. د فیصل په وینا لومړی یو ځان وژونکي چاودنه کړې او دوهم یې تر مقاومت وروسته د پولیسو لخوا وژل شوی دی. فیصل وایي په حمله کې 15 تنه مړه او 15 تنه ټپیان شوي. د په خبره چې د برید پر مهال د شورا غونډه روانه وه او په 15 تنو وژل شوو کسانو کې د شورا یو غړی هم شامل دی او پاتې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
نن کله د 12 بجې د بولدک ولسوالۍ د ولسي شورا پر غونډه باندې مرګ کوونکو ځانونه چولې په دوه چاودنه کې د شورا د یو غړي ته ګډون 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 15 نور زخمیان په زخمیانو کې ټوله ولسي کسان دي.
بلخوا د سپین بولدک د سیمه ییز روغتون ډاکټران هم وایي چې د پیښې د ځای څخه دوی ته 15 مړي او 15 ټپیان وروړل شوي. طالبانو چې د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی ادعا کوي چې د شورا د رئیس په ګډون یې د دې شورا نه غړي او دولتي سرتیري وژلي دي. دولتي چارواکي د طالبانو دغه ادعا نه مني چې په حمله کې د شورا رئیس هم وژل شوی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کندوز ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې پلسګونو کسان ورسره تر هغه مظاهره وکړه چې پر دې ولسوالۍ د خپل سر وسلواله لخوا در درنو وسلو ډزې شوې او د ولسوالۍ ځینې لارې ور باندې وتړل شوې. د ولسوالۍ اوسیدونکو ویل خپل سر وسلواله پسې تراغلی او د وسلواله د ژوند تاریخ کړه ده. تفصیل له نور محمد سهیم څخه اورو.
خلک وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په ښار باندې د دغو ډزو او لارو د بندولو عمده هدف د دغې ولسوالۍ له قومندان صوفي حبیب سره د مخالفت ښودل دي. کوم چې څه موده د مخه د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ژوبل شوی او وروسته تر درملنې دوباره خپلې دندې ته راګرځېدلی دی. ګویا غیر مسؤول وسلوال د قومندان له بیا ټاکنې سره مخالفت کوي او غواړي چې د دوی د زړه سړی وټاکل شي. د مظاهرې یو تن برخوال سید نصیر آغا چې ځان یې د خانآباد ولسوالۍ د ښار یو دوکاندار وباله د غیر مسؤول وسلوالو ډزو ته په اشاره داسې وویل: ستونزه دا ده چې موږ د اربکیانو یا غیر مسؤول وسلوالو لخوا ټوله شپه په ویښه تېره کړه. دا په داسې حال کې وه چې شپه هم ډېره سړه او موږ داسې فکر کاوه چې اوس به بم رالویږي او زموږ اولاد به تباه کیږي. وسلوالو لخوا د دغو ډزو هدف له امنیه قومندان سره مخالفت وباله داسې وویل: هغوی وایي چې قومندان دې نه وي، موږ نه پوهیږو چې د مخالفو ډلو ترمنځ تضاد پر مخ بوزو او که د خپل اولاد د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړو. د یادونې وړ ده چې د کندوز په سطح خان آباد یوازنۍ ولسوالۍ ده چې د غیر مسؤولو وسلوالو شمیر پکې زیات ښودل شوی دی. یو تن له مظاهره کوونکو څخه چې ځان علي خان او د دیوایران کلی څخه بولی وای چې په سیمه کې د اربکیانو له ظلمونو څخه پوځ ته راغلی دی. دغو اربکیانو موږ ډیر خواشینی کړی یو. زما ورور او د کاکا زوی را شهیدان کړی دي او په خپله ماته هم نور ژوند نه دی را پاتې. دای زیاتوي چې دغو غیر مسؤولو وسلوالو ځان ته ګروپونه جوړ کړي او د خلکو په کورونو ورځي، لارې نیسي او د خلکو زامن وژني. یو بل تن چې ځان محمد عیسی صدیقي وباله داسې وویل:
از وکلا محترم از وزیر محترم
خزل محترم حکومت نه غواړم چې ډیر ژر اربکیان او اربکی تو ورک کاندي. موږ بل څه نه غواړو، سوله او قراری غواړو. هیر دې نشي چې په سیمه کې مونږ د امنیت د سرنګوالي په اړه د خان آباد د امنیت قومندان صوفي حبیب نه هم پوښتنه کړې ده. د په داسې حال کې چې په دغه ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو شمیر تر 3000 تنو پورې وخود داسې وویل:
په سلو کې 90% امنیت فضل خدای په خان آباد کې تامین ده. یو لس فیصد سی یو سه آشوبگر گروپونه دی سی پا منطقه که غواری سی امنیت اخلال که سو چون اغا اغا کسان دی سی قاتلان دی اختطافگران دی ده طالبان سر روابط لری اغوی نغواری سی پا دی ولسوالی که حرامی وسی اغوی دایم ده خپل دی منافع ده پر غله دی سی لارنی سی دایمی ده لس فیصد بی امنیتی مما اغوی ایجاد کرده.
خاغلی حبیب د غراز په خاناباد ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ساتنې لپاره داسې وړاندیز وکړ.
ته زما خواهش دا ده چې تاسو د زمونږ غږ مرکز ته ورسوي، ولایاتو او وزارت داخله او وزارت دفاع او امنیت ریاست عمومي امنیت ملي ته ورسوي د زمونږ غږ، چې دوی د موږ سره همکاري وکړي په دې سره کې یو جدي تصمیم ونیسي چې یو قوي قوه د راسي دغه بې بندبار خلک د خلیصلا کې چې دا خلک او دولت د دوی له شره بېغم سي.
پاتې دې نه وي چې په خاناباد ولسوالۍ علی کی دی پولیس و شمیر تر 200 تن پورې خودل کیږي.
مشکوکو بی پیلوټه امریکایي الوتکو د پاکستان په قبیلی سیمه کې د وسلوالو پر یو پنازای حمله کړې ده. د راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 18 تنه سخت دریزي وشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. تر دې وړاندې دغه الوتکو د جنوري په 3 نیټه په جنوبي وزیرستان په یو ورته برید کې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر منال نذیر له څو تنو نورو سخت دریزو وسلوالو سره یو ځای وشو. له پېښوره پې زموږ همکار مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په جنوبي وزیرستان کې امنیتي سرچینې وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 40 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. له سیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د الوتکو نن د یکشنبې پر ورځ شمالي وزیرستان ته پر پوله په یوه غرنۍ سیمه کې پر هغه کورڅو توغندي وتوغول چې ګمان کېږي وسلوال جنګیالي پکې اوسېدل. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې یو امنیتي مسؤول د خپل نوم نه خوله په شرط رسنیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو د لاتې په بوبرخیلو غرنۍ سیمه کې پر یوه او د ځینې راپورونو له مخې پر څو کورونو تر لاسو پورې توغندي توغولي دي. دغه چارواکی وایي په دې برید کې 18 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د خبرځای د معلوماتو له مخې ښایي د وژل شویو اصل شمېر تر دې هم زیات شي. دغه چارواکی وژل شوي د دولت وسلوال مخالفین بللي خو د هویت په باب بې خبري ښولې. بلخوا یو بل علي رتبه دولتي مقام په نښه شوی کور د حکیم الله مسید په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي مرکز بللی او ویلی دی چې د برید پر مهال یو شمیر مهم کسان هم پکې موجود وو. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو په ډله کې د عمران پنجابي په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. د عمران پنجابي په باب ویل کېږي چې د جنوبي پنجاب اوسیدونکی او د پنجابي طالبانو یو مهم قمندان وو. د جنوري پر 3 نیټه د جنوبي وزیرستان د سخدریزو وسلوالو د مشر مولا نذیر تر وژنې وروسته دا 3 ورته حمله ده چې په 13 ورځو کې پر وزیرستانونو کېږي. مولا نذیر چې په سیمه کې د دولت پلوي قومندان ګڼل کېده د جنوري پر 3 په جنوبي وزیرستان کې خپل وطو تنو ملګرو سره یو ځای د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. په عین حال کې پر هماغه ورځ پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په یو بل برید کې د فیصل په نوم د تحریک طالبان پاکستان یو بل قومندان او دوه تنه ازبک جنګیالي هم ووژل شول. د وروستیو راپورونو له مخې په نننی برید کې وژل شوي د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي خوول شوي خو په خپل دغې ډلې لا په دې باب څه نه دي ویلي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په افغانستان کې د صرافۍ د اتومات ماشینونو تقاضا زیاته شوې ده. ښاریان د منکولو له مالکانو غواړي چې دغه ماشینونه په سوداګریزو ځایونو کې زیات کړي او اوس مهال یو شمېر خصوصي بانکونو د کابل ښار په مهمو سوداګریزو مرکزونو کې د صرافۍ اتومات ماشینونه نصب کړي دي. او په عین حال کې کابل ښاریان د بانکونو له مالکانو څخه غواړي چې له دې نوې ټکنالوژۍ څخه به ګټې اخیستنې د خلکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه هم وکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې د بانکونو د سیستمونو په منځته راتګ افغانانو ته د پیسو په راکړه ورکړه کې اسانتیا رامنځته شوې، خو په ښارونو کې د صرافۍ اتومات ماشینونه هغه نوې اسانتیا ده چې د خلکو غوښتنه ورته زیاته شوې. د کابل یو شمېر ښاریانو د یک شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د صرافۍ اتومات ماشینونه 24 ساعته زموږ په مخلاص او هم د رخصتیو په ورځو کې کولی شو چې خپلې پیسې له بانک څخه وباسو.
بدون لبانک خپل پیسې لاسته راوړو. دا باید ډېر سي پار شي په ولایتو کې ډېر سي بل جان کې سینه سال تم باید فال سي. دا یو ښه ټکنالوژي ده.
دا ماشینونه چې لګېدلې عموما پیسه په افغانستان کې ډېر کم لګېدلې دي. څنګه ګوره سي سنټر کې لګېدلې ده، پیسه په ګلبار سنټر کې لګېدلې ده. یعنی دا په کار ده چې افغانستان کې ډېر عام پیسه موږ ته پیسې په کاري هر ځای کې، یعنی بانکونه ډېر بند دي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې ټول هغه بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي کولای شي چې د افغانستان په هر سیمه او ځای کې د صرافۍ اتومات ماشینونه فعال کړي. د افغانستان بانک مرستیال خان افسر هډوال وایي
په دې اړه باندې خو داسې مشکل نشته چې مثلا کوم بانک چې لګولی شپونه نشي لګولی. هر بانک چې د افغانستان بانک نه جواز ولري هغوی کولی شي چې ماشینونه ولري اتومات صرافي ماشینونه
د صرافۍ اوتومات ماشینونه د بانکدارۍ په برخه کې په افغانستان کې یو نوی سیستم ده چې د اړوند بانک مشتری کولی شي یوازې د یو کارت په درلودلو سره له بانک څخه خپلې پیسې وباسي. د پښتني بانک چارواکي وایي چې په یوې سترې پروژې باندې کار روان کړی دی چې د یو کال په اوږدو کې به د افغانستان ملي غزنفر او پښتني بانکونه د هیواد ولسوالۍ ته یاد خدمات ورسوي. د عزیزي بانک چارواکي وایي چې اوس مهال په کابل ښار کې د صرافۍ اتومات ډیرس ماشینونه لري چې په سوداګریزو ځایونو کې درولې دي. د دې بانک مطبوعاتي مسؤل میوند ازادي راډیو ته وویل چې دې سیستم ته لا پراختیا ورکوي. د بانکونو مالکان وایي چې یاد سیستم کله یو خوا مشتریانو ته کال دولس میاشتې خلاص وي، بل خوا بانکونو ته په دې ګټور دي چې ځای کم نیسي او بېله کارکوونکو کار کوي نو ارزانه هم تمامېږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
څلور نیم بجې شوي دي. له فرشتې جلال سي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي نن په سپین بولدک کې په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې به د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په هکله د هیواد له چارواکو سره ډېر ژر خبرې پیل کړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد نن خلکو ته په وینا کې د سولې پر تازه نوښت خبرې وکړې. دا په تیرو دریو میاشتو کې د هغه اوله وینا ده. د ملي پخلاینې لپاره د یو کنفرانس د جوړېدو او د نوي اساسي قانون د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ.
انظروا الى وجوهكم ووجوه ابنائكم.
بشار لسد خپل خلکو توایزن ستاسی تیرو ته ګورم. د دغه هیواد د زامنو په تیرو کې لغم او درد څخه پرته بل شی نه لیدل کیږي. بشار لسد وویل سوریا د مایوسی په حال کې ده. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکو په یو حمله کې نه تنه مشکوک وسوال وژل شوی. د ازادي راډیو خبريال وایي د حمله هدف د قاری حسین په نوم په سیمه کې د پنجابي طالبانو یو مشر و. او په ترکمنستان کې چې استبدادي نظام واکمن دی داسې قانون تصویب سو چې د مطبوعاتو د ازادۍ ضمانت کوي. دغه نوی قانون د مطبوعاتو د سانسور مخنیوي غواړي.
وړاندې په خبرونه کې د ورکوشو وزانو د لټون ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیرغړي پر ارګ مانې تور لګوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې ډیر ژر به غیر مسؤولو وسلوانو کسان مشران ونیول شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په ریپورت لري.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې د افغانستان ارګ مانې د یو شمیر هغو کسانو ملاتړ کوي چې دوی زورواکان او په جرمونو کې په لاس لرلو تورن بولي. د وکیلانو په خبره سره له دې چې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوال محمد کمین او امیرګل او همدارنګه په روزګان ولایت کې د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان حکیم شجاعي د نیول حکم ورکول سوی، خو دغه کسان نه دي نیول سوي. د ولسي جرګې دوه غړي انجینر صاحب خان او اکبر ستانکزی
شجاعي قدیر کمین امیر گل دا ټول د ارګل خوانه حمایت کیږي. نن چې د عصاب او د ناټو او زمونږم درې لکه زیات قوتونه موجود دي، ولا قدیر شجاعي کمین او امیر گل د عدالت منګولو ته نسي حق کېدلی.
جناب وزیر صاحبانو، تاسو پوهیږئ سردغه پهلوانان لکه شجاعي لکه قمندان کمین لکه قدیر او داسې نور چې د ریاست جمهوریت ډېر غټو غټو غلو ته ختلي دي، چې د یغنه راکته کول د ما په نظر باندې د تاسو له زور نه وتلي. خو بیا هم
د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالی امنیه قمندان کمین او ولسوالی امیر گل شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې له خپلو دغو چوکیو څخه لیرې سوه. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وروسته تر هغه دوی د نیولو امر وکړ چې دوی د دې ولسوالۍ لپاره د نوي قمندان او ولسوال د پیژندنې پر مراسمو حمله وکړه او د دولت له پرېکړې سره یې مخالفت وکړ. په دغه حمله کې د دوی دوه کسان ووژل شول. راپور نه وایي چې دغه دواړه کسان اوس په کابل کې اوسېږي او کوشش کوي چې ځانونه په محکمه کې بېګناه ثابت کړي. همدارنګه دوی میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت په روزګان ولایت کې د هغه سیمه ییز وسلوال قومندان حکیم شجاعي د نیولو حکم ورکړ چې د روزګان ولایت لسګونو خلکو د ولسمشر کې د شکایتونو اوریدلو په کمیسیون کې له هغه شکایت وکړ. د روزګان خلک وایي چې حکیم شجاعي د یوې نوی او یا کسیز وسلوالی دلی قماندان دی او پا غزنی زابل او رادگان ولایتونه کی ده لسکون ملکی کسان پا وجنه که لاز لده خود ده کورنی چار وزارت تر اوسه ندی توانی دلی چی ده کسان ونیسی ده افغانستان ده کورنی چار وزیر جنرال مجتبا پتنگ چی ده ولد سرک عمومی غنده تای خبری که ولی ده بغلان ده مرکزی بغلان ولسوالی ده پخوانی مسئولین و پارتسوانه ویل خوبی ویل چی شجایی با پیوانی که ونی ویل سی
زمنگا امنیتی زوکونو کشپی ارگانونو کار دیر نگده کرده ده زهیل لارم چی ده ده افته پا مابین که شجایی را وستل سی او ده تارانوالی ده تسلیم سی زهیل لارم چی پا ده افته که آخرین وقت سی ما ورتوار کرده شجایی برا سی او خبت تحقیقات باور کیوتا مطمئن و سیگه
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسچرګې د غړو د تورنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ولسچرګې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون مشر ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي و چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي د کومندان شجاعي ملاتړ کوي، خو د ښاغلي خلیلي دفتر دغه تور رد کړی و. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تا بهیر کبه پیادیم
زه چی قدم پا قدم گدم تا یادم اما
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داس ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې زینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي د دې په څنګ کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي گرانو اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یا وری بیا وایم 0000243481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211214115 تاسیز منغاگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. گرانو آوریدون کم. رازی چه ده پروگرام پا پیل که هاگه او تلیفونی پیغام وارو کم چه یو برور لوروزگانا منتر را لگلی ده او پخپل تلیفونی پیغام که وای چه ده او شخص پا اکلا چه گنگای ده معلومات لری. رازی چه ده غا تلیفونی پیغام یوزای سر وارو.
السلام علیکم زه د رزګان ولایت د یراوت ولسوالۍ څخه پته ناسم دلته ګونګی دی چې دېرش کاله څنګه دېرش کاله قدر ته عمر لري په غوږو کړم دی ګونګی دا اوسه نیون څه ورځې داسې دي لکه مالداره کمه شي دا هر چا چې دی ماته په دغه شمېره ځم و 0 9 6 3 4 7
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسی د ازادي رادیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د امان الله له ایران نه موږ ته را لېږلی دی. دی وایي چې په ایران کې یو شخص په نامه د تاج محمد بندي دی او کورنۍ ته غواړي چې له دې لارې نه خبر ورکړي. دغه ګران روډ د ټلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د ټلیفوني پیغام واورو، پس له هغه نه به زه تاسو ته دغه ګران روډ د ټلیفون شمیره ووایم.
الو، سلام علیکم. هغه امیرزی تاسو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. چې دا د ورک عزیزانو خپرونه ډېره پر مخ وړي. د ستاسو تشکر یو عزیز مو ورک دی تاج محمد نومېږي. زه خپله ما د اکازوی ورسره بندي و ډېر جرم یې ورسره کړی جرم زه خپله شرمېږم درته ووایم. او دا د هغه مجله که په 6 میلیونه تومانه مجله سو. او دا تاج محمد بیچاره بندي دی 6 میلیونه تومانه غواړي. او دا لک بندي دی دغه ورک عزیز غواړي چې ما په ورور ته تلیفون کړو پلار ورور لرې ګرده د ورور مشر نوم یې صالح دی. پیسې مې دغه ورک وایي چې بش مناشر دی او د پلار نوم یې محمد علي دی. او زه خپله عجزه یم په سترګو کښې عجزه خپل شماره نه سم ویلی. او دغه که دغه هلک رخص دوستان ما سره زنګ ووهي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. زه امان الله انګېږم د چهران سره تماس ونیسه د خدای په امان دي.
ګرانو اورېدونکو او په خاصه توګه د تاج محمد کورنۍ ته وایو چې که تاسې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات غواړئ نو محترم امان الله ته په دې شمېرې تلیفون وکړئ. 009 یو دا د ایران کوډ ده 9855138. د تلیفون شمېره به یې ور بیا ووایم 009 9855138. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 24 40 115. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم دی سمیع الله. زما ورور متی الله نومېږي. ایران په شهراز ښار کښې نه ورک شوی دی. د پلار نوم دی نور عالم. یا دی په خپله آواز اوري یا د یاران دوستان آواز اوري نو مونږ ته دی خبر راکړي. شماره د تلیفون 0 15 43 31. دویمه شماره ده 0 9 40 40. دا زمونږ شماره ده. که هر چا مونږ ته په دې نمبر باندې خبر راکړه نو مونږ به 1000 روپۍ جایزه لري.
سلام د ازادي رادیو ته. زه محمد شریف د عبدالجمیل زوی د ولایت محمد هغې ولسوالي د کتوبخیلو د کلي. یو ورور د ما په نامه د محمد بشیر کله ایران ته تللی او تر اوس پورې چا لیدلی دغه شماره زنګ وکړي 0 8 9 8 5 3 5. تکرار 0 8 9 8 5 3 5.
سلام علیکم. میں عبد الحمد کندی ولایت احمد سر اور شاید پلس کا طرف تماس کیا. میں اور ایک عزیز دی محمد عروتی مراجان جی کندوز دولت میں بار کے سوئی دی. ہر تو کے ساتھ پاکے معلومات لری آپ ہر تو کی اگان دی والا دی خلاوری مارکس کو دگا نمبر زنگ پولی سے فرمایا نسو درویش تو سو تو پنجوس.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادۍ راډیو دا پروګرام په لومړي ځل د یکشنبې په ورځ د 4 او د دوشنبې په ورځ د 2 بجو په خپرونه کې خپرېږي. د دې پروګرام اورېدل مه هېروئ ګوندې ستاسو کوم ورک عزیز پکې پیدا شي.
السلام علیکم. زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم ده ځاځي 15 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان رول دی وویني او دی وپېژني ځینې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې دي، او له ښي لاس به څنګه ته چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ په خپل اوري او یا دې دا انډیوالان اوري. د مانوي ورورې له مخې د پلان شمارو اړیکې ټینګې کړې او خپله 2 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړې. د اړیکو شمېرې دي: 0570 4 بله شماره ده 0 2 9 9 4. شمارې یو ځل بیا تکراروم: 0570 4 9 9 4. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه رحمت هلمند ولایت نه د اجو سوال څخه د ورکو عزیزان پروګرام ته خپل پیغام پیږدم. اله زه څنګه شریک کړی؟ اول د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې تاسو پروګرامونه جوړوي. ورسره ما یو څو د خانیر په نامه د حاجی اعظم زوی د اختر محمد مسی په کوم خروټی د هلمند ولایت ازادي ولسوالۍ هستوګن. دا نه کاله مخکې له کور نه درک شوی که هر څوک د په حق معلومات لري ا دې په خپل ځما اواز او په دغه شمیره دي ټلیفون وکړي. چې پر اوسه وشوګنیوي ونیوي څنګهلس تلو شپته شمیره یو ار بیا وایم: 0 2 9 9 4.
حلو، السلام علیکم. زه جمعون دی غلمی نه ولایت پښتون آباد لکړي ته سره پانی کوي کې نیما یو رو دی نیم کال کیږي چې میری اردو تتلا نه پنجوائی پولیس والی کی وظیفا اجرا کولا وہ سار جی رو مہربانی بم ڈے رہی سدی او پ دای دماغ ہزار بھی او دماغ پر نمبر باندې ټلیفون کی ما ټلیفون سے میرا دا چې وا بیا نه تو شپ گا کی اصل اوس تو چل ویس دوا نه پا ما زندہ بات از دې راځو.
السلام علیکم، ما یو انډوال په نام د گلزار د دوه کال کیږي چې نه درک سوې دی ک ارچا مشتا په دغه شمیره دي زنګوي چرچته معلوماتي 0 72 63 79 402. تلیفون شماره یو بار ده: 0 72 63 79 402. هر چاته معلوماتي نوم یې گلزار دی، مونږ دې په دغه شمیره زنګوي. د نه ډیر مننه، خدای په امان.
مبارک شاہ دا شام ته کیږي چې دا څنګه دا څنګه چې په پټه لګیږي په دې میرا د ماتره کې دی. چې پر وته و یو سل دوا دوا ته نن ته یو ځل بیا تکرار کوم چې مارا چې پر وته و یو سل دوا دوا ته نن دا زادي راځي نه دې دې ته مننه. سلام علیکم.
زما اورور اورکتی تقریبا څلور کال کیږي مصیح خبر نه دی راغلی. معلومات لرو نو ته خبر لرو کله چې زما راوري یا زما ورور قدرت شان میزي د کندهار ولایت اوسېدونکی دی، دا ولې نه یې او کچیر دې زما راوري یا دې زما راوري مستقل په دغه شمیره ټلیفون کې سی پراوی اده دې سی ته نومې کلوېشت.
چې یو تن په نوم کې کریم الله په عمر کې 10 کلنۍ یا 13 کلنۍ له کوره څخه راکښ شو. دې حق له چا ته معلومات یې خپل عام دي نو په دې لمبا کې موږ سره تماس نیسو چې ته اتیا واوی شپږ پر نوس څه سوال.
السلام علیکم، زه فزر ولی د لوګر ولایت د اخر سالي څخه دا پیغام درلیږم. ما یو سوال کلم ورور دې چې تاسو کار مخکې ورڅ وای دا او که تاسو سره د پټي بریښور دې ټلیفون راته وکړي 0 2 3 4 5 6 7.
بله سلام علیکم، زه بشیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو سړی دی چې جمعګل نومېږي، د پلار نوم یې ګل محمد اکا دی، د اروزګان ولایت د چرچنو د کیشي د مانده د اوسېدونکی دی. د نن څخه شل کاله مخکې له کوره څخه وتلی دی، نادرکه دی. د هر چا هر مسلمان ورور ته چې معلوماتي او ارمالمي او یادې په خپله د اعلان اوري، د خپل کیشي کلي ته جراسي او یاد یو مسلمان ورور ته درک معلومي په دغه ټلیفوني شمېرو د تماس ونیسي. سفر یا دېرش درونوي پنځه سوه دوه، بل نمبر دی د ټلیفون سفر اویا دېرش دېرش پنځه سوه درې. بس ډېره مننه د ازادي راډیو د دغه خپرونې او د دغه پروګرام ته یوه دنیا او یوه نړۍ مننه.
محترم د ازادي راډیو مسؤلینو، ډېر احترام او سلامونه. زمونږ یو تن د کریم الله په نامه په عمر کې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ چې له کوره نه درک شوی و، او تر اوسه پورې معلومات مې ترلاسه کړل. کوم دوست یا ملګري ته په کې په دې نامه باندې معلومات دي، نو مونږ سره دې په دې شماره باندې تماس ونیسي. سپر اویا واویا شپږ پنځوس اته سوالس، بیا یې تکرارم، سپر اویا واویا شپږ پنځوس اته سوالس. تاسو نه ډېره مننه، ما تاسو کې ډېر خوشحال او آباد لرم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه حاجی محمد عمر دی میدان شهر د توکرک د کری اوسیدونکی یو. په نام د نراجان د مونږ د تره زوی ده چې تقریبا دا څوارلس کاله کېږي چې دی ورک شوی ده، او د ایران په لار باندې قچاقبري کوله، او د نیمروز خلقو نه زمونږ دا هیله کېږي چې خلق وایي چې هلته دی کله کله به راته، او دی ورک شوی ده، او دا څوارلس کاله کېږي چې دانې زمن د ده په انتظار دی. نو د پخله که څوک معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه نه نه پنځه پنځوس یو دېرش درې اویا، شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه نه نه پنځه پنځوس یو دېرش درې اویا.
السلام علیکم، زما نوم عبدالحنان ده، کندهار ولایت پنجوایي ولسوالي. ورور غلام میر څوارلس کاله مخکې طالبان پخوانه در کسوي د هر چا د کې معلومات دي. بس په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي، دوه لکه وانۍ زه یې نه ظهور کوم، یې نه کوم. دا ټلیفون نمبر دی صفر اووه سوه یو دېرش شپږ دېرش اووه ویشت، بل نمبر دی صفر اووه سوه یو دېرش شپږ دېرش اووه ویشت.
پروان ولایت کې د خلاصې د کلی اوسیدونکو زما چې ورور جنت ګل نومي کې تقریبا داوود خان ته زمان دای چې ایران ته تللی ده، ورک شوی ده. خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو د طریقه دغه پیغام زموږ نشر کړي. تقریبا هغه د پنځه دېرش کاله څخه کم څلوېښت کاله کېږي چې دی ورک ده، او هر څوک چې دغه اعلان زموږ اوري فقط په دغه شماره د روزي ګل سره تماس ونیسي. یا دې د لایزمن ورور جنت ګل او یا پته وته لګیږي په دغه شماره دی موږ سره ټلیفون نمبر ونیسي. صفر افتاف شاسته دو صفر سه چار سه ده پنځه او چار، نمبر تکرارو ما یو اړ بیا، صفر افتاف شاسته نو صفر سه چار سه ده پنځه او چار. روزی ګل میګما د پروان ولایت اوسیدونکی، د خلاصې د کلي اوسیدونکی، او زما ورور جنت ګل نومېږي. تقریبا د داوود خان زمان راي چې ورسوی ده په ایران کې، هر څوک چې دغه اعلان زمونږ اوري په دغه شپه کې موږ سره پېښي چې په تماس شي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
الو السلام علیکم، زه حیات الله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو ورور دی د ملا محمود په نامه، تقریبا چې دا لس کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې دی په خپله غږ اوري او یا د زه په حق لپاره کوم داسې څوک معلومات لري نو لکه پوهانی د زوار کو په دغه شمارې کې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اته اتیا نه دېرش څلور سوه اته اتیا یو ځل بیا ورته تکراروم. صفر اویا اته اتیا نه دېرش څلور سوه اته اتیا.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے د پختنو کسے خدا سے او بیوانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے او بے باران نوی را سے بیشوندن داس بے جانا نانوی را سے بیشوندن داس بے جانا نانوی چرتا داسی پشاتلی او د خندانا نوی داسی بیشوندن داسی بے جانا نانوی داسی بیشوندن داسی بے جانا نانوی شور واوری دنمو چرتور پوری کل نمو چا شور واوری دنمو چرتور پوری کل جذبے دمینے خالی داسے اد وجدانا نوے داسے بے شندن داسے بے جانانا نوے داسے بے شندن داسے بے جانانا نوے پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے شندن داسے بے جانانا نوے داسے بیشوندنوی داسے بی جانانانوی دا پختنو کسے خدا سے او بیمانانوی داسے